تكون کو شمثال لکد اوبو بڑا سنا لکا هوا تټول د یو ماده شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګران زکون کو د مواد پر حجم باندې د تودوخي اغیزه لولو چې البته د ماده باندې خپل د تودوخي اغیزه د دې باعث کیږي چې هم د هغه ماده یا په جوړش کې انبساط رامنځته یا انقباض رامنځته شي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګران زکون کو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخي حق درجې ته ویل کیږي چې د هغه ماده یا هم د یو جسم په حجم کې زیات والی رامنځته شي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي، او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته به موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشې بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکاني حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چیش کېږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چیش کېږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اول صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پېړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته کچیر وګورو، کچیر و یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې د خپل د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پال پسې توګه وویشل سی او په پای کې ودا سی ذره په لاس راسی چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي عبارت د اټوم څخه ده یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپل د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده د څه شي د نه ویشل کیدون یعنی ا یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کیدو یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم خپل د اټوم وایو چې د اټوم په باره کې البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه تر ازو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي یو هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ او تاسو ګور لمړی خو موږ او تاسو وویل چې ماده څه شي ده د څه څخه جوړه شوې ده په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ راځو اوس د کچیر وګورو موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپل اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل وو چې خپله ویله د اټوم جوړښت البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یوه نظریه وړاندې کړې وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کرهیي شکل ذره وویله او دا یې هم وویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې البته وویله چې کیدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده او خپله دغه هسته کیدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وایي اټومي موډل چې وه خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومي موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ او تاسو ته څه شي کړ معرفي کړ یعنې البته یې لمر د یو شمسي منظومي په مرکز کښې ځای ورکړ او د اټوم په مرکز کښې که چیرې وګورو هسته ځای لري نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي سرخیږي او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپله اټومي تیوریز موږ او تاسو لپاره بیان کړله چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ ده خپل نظریه کې ول وایي الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه شي کېږي ګرځنده وي یعنې د حرکت په حالت کې وي او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه شي کوي نه ازادوي نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوې وه او لیدل شوې وه وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1920 میلادي کال کښې رامنځته سوه چې په دې ځای کښې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کښې پروتون او نیوترون وجود لري د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کښې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې وه چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1928 کال کې رامینځته شوله. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند، د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس راځو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو، چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څه دي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي، چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کې بیا ګرانو زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون او بخښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي، چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو، چې د اټوم چې هسته چې د خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چار درلودونکې ده، چې د اټوم هسته چې د خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې څه شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون څه شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده، چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو، چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګرانو زده کوونکو، دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه ویني، چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري، چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي. او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده، چې یوه کوچنۍ ذره ده، چې کېدای سي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي، او کوم برقي چارج نه لري. د چارج له نظره دوی چې دي خونسا دي، او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې، البته د اټوم په هسته کې، د پروتونونو سره یو ځای قرار لري، چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پوه، البته کیمیا پوه و، چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده، د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري، چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې دې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده، چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري، په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه، چې د پروتونونو شمېر او د نیوترونونو شمېر، د الکترونونو شمېر، موږ او تاسو وایو راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو، چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنې که چیرې وګورو، د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمېر، البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کېږي، چې دوی د اټوم په هسته کښې ځای پر ځای کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې ووایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده، د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په 8 سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې 8 ده، یعنې دا چې د دوی د پروتونونو شمېر مساوي په 8 سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پېژنو، چې اټومي کتله څه شته ویل کېږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته ویل کېږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعې ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ورته ویلی سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعې څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي، چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده، چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په 9 سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته، په شي خواته څه شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده، یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور څه شي کېږي لیکل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر ده ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 10 سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په پینزه دیش سره، یا هم د کتلې نمبر مساوي په پینزه دیش او اټومي نمبر د پروتونونو شمیره مساوي په اوولس سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکتروني کشرونو که چیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کېږي کوم چې د الکترونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري، نو د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکتروني کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی اف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډی اف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه شي کوي؟ د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د 2N فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونونه کشرونو لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه څه شي کو؟ ان ته قیمت ورکوو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کښې هغوی مربع کوو، او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکباتو څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړۍ پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه، یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده، عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله پرزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې د ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات ترسره کړي، او په همدې ترتیب دی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپله ځان څخه نه شي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادېږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپله سمبوله په سي تور سره ښودل کېږي، د عنصرونو د دوراني جدول په 3 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی، او خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کښې 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا یې اټومي موډل ده د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولی فرمول او ساختمانی فرمولونه دي چې وینو په لمړی مدار کې دوه او په ورستی مدار کې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړی دي. د کاربون د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمنځ یا هم د کاربون د اټومونو ترمنځ اشتراکی اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکی اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونی اشتراکی اړیکه، دو ګونی اشتراکی اړیکه او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکی اړیکه رامنځته شي چې دا چې موږ او تاسو په دې وایي چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې کولی شي پوره کولی شي یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولی شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې یو ګون اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګون اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګون اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ول په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دې په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل شوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وشایست. مننه گرانو زدکون کو ستاسو له توجه څخه سموج او ستاسو نننه ورځی درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پوری ښه چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زادیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می مالتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفحې څخه پیل پر شپږمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپېژن، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټومي تیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کښې په پخوا وختونو کښې یا په پخواني تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تیوري چې ده د یونانی فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کښې، یا هم قمری میلادي کال کښې پیشنهاد شوه، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویله چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی په هغه وخت کښې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پېړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په همهغه وخت کښې په 1408 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناطیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړې وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره، چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه، نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و، د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړ، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي، او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لمړی په 1908 میلادي کال کې چې اټمی تھیوري په اړه د جان ډالټن په نوم سره یو کیمیا پوه چې خپل په اټمی تھیوري بنسټ کې شو د لمړي د لپاره چې د خپل لدې تھیوري سره سم ټول مواد لډی رکچنیو زرو چې اټمونه څخه جوړ شوی دي او په دې ترتیب دا اټمونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی شي چې دا جان ډالټن په خپل اټمی تھیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تھیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ او تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړي دي چې په خپل هغه اټمی تھیوري کې جان ډالټن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جان ډالټن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جان ډالټن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جان ډالټن وویل که چیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنې دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي. دلته جان ډالټن هغه د اټمي تھیوري مهم ټکي وي، خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په 19مې پېړۍ کښې وروسته د جان ډالټن د اټمي تھیوري د یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تھیوري کې جان ډالټن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړل. نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په 19مه پېړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمي تھیوري تحلیل کړل سوله چې په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمي جوړښت تھیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمي جوړښت تھیوري کې بیا په دا چې په 19مې پېړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنې دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو کېدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جان ډالټن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي. او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د 19مې پېړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په 19مې پېړۍ کښې تحلیل شوه. هغه داسې چې څېړنو یعنې په 20مې پېړۍ کښې د 19مې پېړۍ څخه وروسته په 20مې پېړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنې لاسته راغله چې خپله د اټوم قطر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومیتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده. او یا هم کېدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت ده نو ډیر کوچنی ده، نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله ام یو مساوي کیږي یو اشاریه شپږ شپږ یو زر د لس په توان د منفي اووه ویشت کیلو ګرام په ام یو اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو. چې موږ او تاسو ولید دا اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو، زه موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې هغه ټول نظریات د جندلتن و، اوس راځو د اټومي تیوري په دې برخه کښې د تامسن موډل وایو چې هغه په نولس سوه میلادي کال کښې په همدې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابته کړل چې خپل اټومونه له ډېرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په همدې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړه چې په نولس سوه اته نوي میلادي کال کښې چې خپله تامسن یو انګلیسی فزیک پوه وه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کېږي او دغه ذرې یې خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل، چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه او هغه ذرو ته ویل کېږي چې د هغوی حرکت په پایله کښې یو د برېښنا جریان رامنځته کېږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکناتیسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکناتیسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ، چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود کچیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویله چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپله نوموړي کمیت په نولس سوه نهم او نولس سوه اوولسم کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کې کشف کړ او ویله چې یو اشاریه شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي نولس کولم سره مساوي کېږي، چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په یو اشاریه شپږ یو اشاریه شپږ صفر دوه، یعنی شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي یو دېرش کیلوګرام، چې دا خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ او تاسو لاسته راوړل. ازو ګرانو زده کوونکو، د رادرفورد د تجربې لنډ نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډ تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل، چې دا وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ، رادرفورد وایي چې د اټوم هسته، یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده، په مرکز کې د اټوم په مرکز کښې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري، چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم اټومي نمبر وه چې خپل اټومي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټومي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریډیک سیسټم کې د اټومي نمبر په نوم سره یادېږي، چې خپله د پروتونونو شمېر هم یادولی سو. د پروتونونو شمېر یا هم عبارت اټومي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کېږي، او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شی او خپل پروتون چې د یو لانتنی کلمه ده چې د لمړنی په معنا ده، یعنی دا چې د لمړي ځل لپاره د موزیلی عالم لخوا په 1910 میلادي کال کې منځ ته راغله. او پروتون د خپل مثبت ذره ده او د اټوم په هسته کې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کښې نیوترون لاسته راغله، چې خپله نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، چې د چا له نظره دوی خنثی ذرې دي، کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنثی ده، یا هم د خنثی اټوم په نوم سره یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1922 کال کښې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کښې نیوترون لاسته راوړل شو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې لومړی سوال اټومي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله، چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. درېیم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټومي تیوري کښې. تاسو خپل نظر شریک کړئ.